دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د دغه نړیوال سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د مودې د غزولو په غرض پریکړه صادر کړه. متن یې د ناروی استازي وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لوري په هلو ځلو کې د ملګرو ملتونو دفتر پر مهم رول باندې تاکید شوی دی. په پریکړه کې د افغانستان د استقلال د خاورې د بشپړتیا د ملي والی د خوندي ساتلو په باب د ملګرو ملتونو پر تعهد تاکید شوی. په پریکړه کې راغلي دي چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي او بشري مرستو زیاده خلاکتوران د ملګرو ملتونو د چوکاټ دننه د یو منظم اپروچ یا روش پر غوره کولو باندې تاکید شوی. همداراز په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله او نماینده حکومت د جوړولو تاکید شوی دی چې د ښځو او اقلیتونو په شمول د ژوند په ټولو برخو کې یو شان او مساوي ګډون او د بشري حقوق ساتل مد نظر ونیسي. په پریکړه کې په افغانستان کې د موجوده خراب اقتصادي او بشري بحران په اړه ژوره اندېښنه ښودل شوې او ویل شوی دی چې دغه بشري او اقتصادي بحران تر ټولو زیات تاوان ښځو، ماشومانو او اقلیتونو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه کې د افغانستان د مالی او بانکي سکتورونو د بیا فعالولو غوښتنه شوه. په پریکړه کې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د 2023 میلادي کال د جنوري د 18 نیټې د ریپورت هرکلی شوه دی او هم د افغانستان لولس سره د دغه نړیوال سازمان د اوږدې مودې د ملاتړ قدردانی شوه. تیر کال افغانستان نه د امریکایي ځواکونو لراوتو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له قائمېدو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لومړی مهمه پریکړه وه. خو دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې نه ملګرو ملتونو او نه د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دي او نه په دغه نړیوال سازمان کې استازي حضور لري. د عفوی نړیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل افغانانو ته د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د موقتی پناه ورکولو او خپل هیواد ته د نشړلو د پریکړه هرکلی کړي. دغه نړیوال سازمان وایي چې عینشان حق باید د نورو هغو هیوادونو اتباعو ته هم ورکړل شي چیرې چې وسلوالې شخړې او جنګونه روان دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګرانډي افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې په نړیواله ټولنه باندې له افغانستان سره د دوامدار او متداومو مرستو د جاري ساتلو غږ کړی تر څو په هغه هیواد کې د لوږې له امله د رامنځته شوي بشري بحران مخه ونیول شي او هم د هغو افغان مهاجرینو ضرورتونه او اړتیاوې پوره شي چې له افغانستان نه بهر په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. ګراندی دغه سفر په لړ کې قندهار او جلال آباد هم سفر وکاو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په شمول د لوړپوړو طالب چارواکو سره له ملاقاتونو نه علاوه د سولې د شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله او ځینو نورو پخوانیو لوړپوړو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي. پاینې وخت کې په کابل کې د اروپای اتحاد سفیر وان برانډ د طالبانو د انتقالي حکومت د شورا لخوا په خارج کې د افغانستان د پخواني حکومت له مامورینو او سیاسي شخصیتونو سره د تماس ساتلو او وطن ته د ربلولو په منظور د یو نوي کمیسیون د جوړولو هرکلی وکړ. د محلي رسنیو د معلوماتو لمخې د پنځشنبه په ورځ د غور د ولایت د روغتون مخ ته د بم چاودنه شوه. په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي دفتر سیګار په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 18 راهیسې شپږ لکه او شپږ او نه سوه افغانان نور هیوادونو ته وتلي دي. د امنیتي وضع د ښه کېدو له امله څه باندې یو لک اویا زره افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې په یوکران کې د روان جنگ څلور اونۍ پوره کیږي او د یوربن لپاره ډیپلوماتیکي حلو ځلو لا تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو جنگي مجرم وباله. لبل خوا د الجزیره د تلویزیون د ریپورت لمخې د یوکران د عسکرو د ډیر کلک مقاومت لامل د روسي د نظامي ځواکونو ځمکنه پرمختګ تر زیاته حد پورې څوک شوې ده او ښکاری چې ځای پر ځای په ټپه درېدلې. د روسیې ځواکونو د یوکرین پر دویم غټ ښار ماریوپول کې پر هغه تیاتر باندې حمله کړې ده چې په سلهاوو کسانو پکې د جنگ له امله پناه اخیستې وه. د یوکرین جمهور رئیس له متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو ته یو ځل بیا خواص وکړ چې د یوکرین د هوایي قلمرو له پاسه د نو فلای زون یا پرواز ممنوع سیمه اعلان کړي تر څو پر غټو خرونو باندې د روسیې د جټ او بمبارتمان الوتکو د مسلسلو حملو مخه ونیسي. که څه هم چې د کانګرس ځینې غړي هم د دغه وړاندیز ملاتړ کوي، خو امریکا او د ناټو د تړون اروپایي انډیوالانو نه غواړي چې راسن د یوکرین په جنگ کې ځانونه ښکیل کړي او د یو احتمالي اټومي جنگ خطر قبول کړي. ښاغلی زیلنسکي وړه مورد د NBC تلویزیون شبکې سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې ویل ممکن چې پر یوکرین باندې د روسیې د پوځي یرغل له امله دریم نړیوال جنگ همدا اوس پیل شوی. جمهور زیلنسکي د روسیې د نظامي تهاجم د شنډولو په غرض د پنځشنبې په ماښام د جرمني پارلمان ته په خپله وینا کې جرمني ته د عاجل مرستې خواست وکړ. په واشنگتن کې د امریکا خبريال انیتا پاول رپورت ورکړي چې زیلنسکي په خپل ویډیو وینا کې خبرداري ورکړ چې په اروپا کې د غلامۍ او آزادۍ ترمنځ د برلین د دیوال په څیر دیونی دیوال د جوړېدو هڅه روانه ده او هر شیبه چې کوم بم پر یوکران باندې لویږي او ځواب نه ورکول کیږي دغه دیوال په هماغه اندازه لوړېږي. زیلنسکي له روسیې نه اروپا ته د نارت سټریم 2 د طبي ګاز د پایپ لاین د غځولو له پروژې سره د جرمني د حکومت پر ملاتړ باندې انتقاد وکړ او ویل چې موږ تاسو ته مراجعه وکړله او خبر مو کړی چې دغه پایپ لاین غځېدل په حقیقت کې په یوکرین باندې د تیری د پیل کولو لپاره مقدمه ده. تاسو موږ ته غوږ ونینیو. له 3 میلیون نه زیات یوکرانیان چې د جنگ په وجه پولند او شاوخوا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي اوسې پولند نه د هسپانیا او برېټانیا په شمول د لویدیځ اروپا نور هیوادونو ته مخه کړې ده. په هسپانیا کې دا وخت د پاسه 1000 یوکرانیان پراته دي. په دومره کمه موده کې له یوکرین نه اروپا ته د سلګونو زرو خلکو مهاجرت په روانه میلادي پیړۍ کې غټ بحران یا نورین ګڼل کیږي. چارواکو د پنځشنبې په ماښام د فوکوشیما په ټاپو کې 1.4 درجو په قوت له یوې پیاوړې زلزلې نه وروسته د دغه ساحلي ښار اوسیدونکو ته د زلزلې د معبدي ټکانونو یا جټکو خبرداري ورکړي. 4 کسان مړه شوي او 116 نور ټپیان دي. د ټوکیو په شاوخوا علاقه کې له 2 میلیون نه زیاتو خلکو باندې برېښنا قطع شوې ده. لوی لارې او د اورګاړو پټلیو ته هم په پراخه پیمانه تاوان اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 د اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته د افریقا په نیمه وچه کې د هغو ځوانانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی چې د مخدره موادو پر استعمال روږدي شوي دي. د افریقایي هیواد مالی پوځي چارواکو د فرانسې فرانس 24 او د ریډیو فرانس د نشریاتو د بندولو اعلان وکړ. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو ادارې ناسا پرون د پنځشنبې په ورځ د سپوږمۍ سطحې ته یو غټ راکټ چې د سپوږمۍ د راکټ په بار هم یادیږي سپیس لانچ سیستم یا SL په مرسته وتوغو. امریکایي ساینس پوهان د سپوږمۍ په سطح باندې د ساینسي پلټنو پلان لري او د دې نوې راکټ لیګل لومړی غټ عملی ګام بلل کیږي. د SLS اورین د راکټونو د تغولو سیستم 15.5 میلیونه ټنه وزن لري. 8.5 کیلومتره لاره په 1 ساعت کې وهله. متحده ایالاتو د لومړي ځل لپاره د 1970 او 1975 لمریز کلونو ترمنځ سپوږمۍ ته د اپولو 6 ماموریتونه استولي. په افریقایي هیواد نیجر کې د شک لاندې جهادي ډلو په یو مرګانی برید کې چې د تلابار په سرحدي سیمه کې کړی د 1 کسان وژل شوي دي. دغه ښار چې د دریو سرحدونو د ښار په نوم شهرت لري د بوکینا فارسو او مالی سره د ګډ سرحد په اوږدو کې واقع دی. د القاعده او اسلامي دولت د ډلې وسلوال پکې فعال دي. د نازنین زغاری راتلیف په نوم یو ایرانی میرمن او برېټانوي تاجر نوشی عاشوري چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په الزام باندې قید او ایرانی چارواکو له برېټانیې نه د خپل یو زاړه او تاریخي پور د لاسته راوړلو په بدل کې وړه مورس خوشي کړیو د پنځشنبې په ورځ په برېټانیا کې خپل کورونه تاسو شوي دي. ناقدین وای چې ایران له لویدیځ هیوادونو نه د خپل زړو پورونو د لاسته راوړلو په غرض د یرغمل نیولو ډیپلوماسۍ ته مخه کړې ده او په داسې حال کې چې د یوکران په جنگ کې فوق العاده زیات شدت راغلی په هغه جنگ ځپلي اروپایي هیواد کې د وژل شوو عسکرو او ملکیانو جنازې هم ورځ په ورځ زیاتېږي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې رپورت ته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په لومړي ځل د هندوستان سوداګریز مالونه یې د افغانستان له لارې تېره ورځ ازبکستان ته استولی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مسؤلین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوپتا تړون دغسې سوداګرۍ ته اجازه ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ لري.
تیره ورځ د یو هندي سوداګر یو سل څلوېښت ټنه مال چې د هندوستان د ممبۍ د ښار څخه یې د پاکستان او افغانستان له لارې ازبکستان ته د استولو لپاره لیږلی او د کابل څخه په لاریو کې ازبکستان ته واستول شو. دا لومړی ځل و چې هندي مالونه لومړی د پاکستان کراچۍ بندر او بیا له هغه ځایه افغانستان او له افغانستان څخه په رسمي ډول ازبکستان ته استول کېږي. د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغه مالونو کې یو سل شل ټنه بوره او شل ټنه
دیروز یک محموله کالای
مولانا زهیر ویل پرون د هندوستان د ترانزیتی مالونو د صادراتو یو بار د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې تورخم بندر ته راورسید او د چهارشنبه په لس بجو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر او د خصوصي سکتور د چارواکو لخوا د یوې غونډې وروسته د مالونه ازبکستان ته واستول شو. مولانا زهیر ویل چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د هندي مالونو لیږد د طالبانو د اسلامي امارت د هغې پالیسۍ له مخې شوی چې غواړي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا سره ونښلی. پاکستاني چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان له لارې ازبکستان ته د هندي مالونو لیږد د سوداګرۍ او ترانزیت د هغه تړون پر اساس شوی چې په نږدې اونیو کې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی. یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوي چلون له مخې ازبکستان کولی شي د پاکستان له لارې بهر څخه مالونه وارد کړي. ازبکستان هم د افغانستان په څیر په وچه کې بند هیواد دی. افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اپټا شته، خو د اعتبار مودې نږدې دیالس میاشتې وړاندې پای ته رسېدلی. د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان حکومت سره د یو تخنیکي کمیټې له لارې خبرې کوي تر څو په دغه تړون کې د اختلافات مادو باندې دواړه غاړې موافقې ته ورسي او د اپټا تړون لاسلیک شي. دا تړون افغانستان ته د دې اجازه کی چې د پاکستان له بندرونو څخه مالونه صادر او وارد کی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني برسل خانجان له کوزي وی چې د پټا تړون هم افغانستان او پاکستان ته د دې اجازه ورکړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت ترڅنګ د نورو هیوادونو سره هم سوداګري وکړي.
تاسو ته معلومه ده چې د پټا د قرارداد له مخې مرکزی آسیا کولای شي چې د کراچۍ د لارې نه او افغانستان هم کولای شي چې د کراچۍ د لارې نه د هندي مالونه انتقال کی ترانزیت کی د پاکستان په خاوره کې او دواګې د لارې نه نشي کولای چې هندي مالونه انتقال شي ترانزیتي یا مرکزی آسیا ته یا افغانستان ته. تنها افغاني مالونه کېدل شي چې دواګې د لارې نه هندستان ته انتقال شي.
د افغانستان د سوداګرۍ پانګولې د خوري برسیل وایي چې په تیرو حکومتونو کې د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې سوز ډیر وي چې د طالبان د اسلامي امارت وخت تر رسیدو وروسته د ډول سوز کمی شوی دی.
دا سه تلاش کیږي چې مرکزی آسیا مالونه په نورمال شکل باندې د کراچۍ بندر ته ورسیږي او مرکزی آسیا مالونه ټول جنوبی آسیا ته د هند په شمول باندې لاړ شي او همدارنګ د هندي اموال او تولیدات د کراچۍ د لارې نه ترانزیت شي مرکزی آسیا ته. نو دغه اصول له مخې نه ګرچې مخکې هم یو څه بورا او نور طبي مواد او وریجی غوړی د شیان په متفرقه شکل باندې د کراچۍ د لارې نه هندي مالونه ازبکستان او تاجکستان ته انتقالېدل، اما په رسمي شکل باندې پرون تعداد زیات مال چې تقریبا په دې کې لس دولس موټر او ټرکونه په رسمي شکل باندې ازبکستان ته حرکت وکړ او ترانزیت شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوري دغه چارواکي وایي چې دا اقدامات د پاکستان، افغانستان، منځنۍ آسیا او هم د سیمې په ګټه دي چې ورسره به سیمه ییزه همکاري هم پراخ شي. پاکستاني چارواکي ویلي چې ازبکستان ته د پاکستان او افغانستان له لارې د هندي مالونو لیږد د شخصي سوداګرو په واسطه شوی او د دغه هیواد حکومت پکې شامل نه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د پوز جګپړو قومندانانو د کانګرس غوړو ته ویلي چې لا افغانستان او سومالیا څخه د امریکایي پوزیانو بشپړ استل د واشنگتن لپاره لترګری سره مبارزه ستونزمنه کړې ده. د مرکزی قومندانی جنرال فرانک میکنزی ویلی چې شایې په پسرلی کې په افغانستان کې د داعش بریدونه زیات سي او دوی د دغه ډلې کړنې له نږدې څاري.
د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال فرانک میکنزی د سنا مجلس په جلسه کې ویل دوی د تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان له وتلو وروسته په هغه واد کې د داعش په وړاندې کوم هوایي برید نه دی کړی.
داعش په افغانستان کې د پاموړ بریدونه کړي او اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي.
خو دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې دغه اروپا کې ډلې د امریکا له وتلو وروسته وده کړې ده او د دوامدار پراختیا په اړه اندېښنې موجودې دي.
موږ په افغانستان کې داعش ډلې د وسلوالو د پراختیا او ودې په اړه اندېښمن یو. د ډلې په تیرو څو میاشتو کې په کابل او ځینو نورو سیمو کې غټې حملې کړې. زه فکر کوم دا ډله به د وړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي.
دغه جګپوري امریکایي جنرال زیاته کړه طالبان چې تیر کال یې ټول افغانستان ونیو هڅه کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وکړي، خو سرګند کړه دا د طالبانو لپاره ډیره ستونزمنه ده چې په هغه واد کې د القاعده پاتیشونی له منځه یوسي، ځکه چې دواړه ډلې له ډیره وخت سره نږدې اړیکې لري.
It's going to take a little time for that to play.
د ترهګری ضد له دوامدار حضور پرته اروپا کې د بریدونو د چمتووالي لپاره ډیر وخت او فضا لري. دوامدار نظامی حضور د ډلې له ودې، تمرینونو او پلان جوړونې څخه منع کوي.
په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستيفن تاونسن ویل سومالیا ته په دوري شکل د امریکایي ځواکونو د ټیمونو استول اغیزمن او ګټور نه دي او امریکایي ځواکونه له لوی خطر سره مخ کوي.
زما په اند زما ارزونه دا ده چې دا اغیزمنه نه ده، دا کافي نه ده او دا زموږ سرتیري په خطر کې اچوي.
په داسې حال کې چې جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د غستر لومړیتوب د ایران له بدو فعالیتونو سره مقابله ده، دواړو جنرالانو وویل چې هم روسیه او هم چین په افریقا کې د خپل اقتصادي او نظامی حضور د پراخیدو هڅه کوي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په یو تازه رپورت کې راغلي چې د طالبانو په نظام کې له افغان خبریالانو سره زور زیاتی دوه برابر سوی. دا رپورت د لیکوالانو په وینا خبریالان په ویره کې دي او د خبرونو سانسور زیات سوی.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو انجمن او د افغانستان د خبریالانو مرکز وای د 1400 کال لپاره رهیسی په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 111 پیخي سب شوی دي چې دغه ارقام نسبت تیر کال ته ډیر لږ تفاوت لري. په داسې حال کې چې په 1309 نوي کال کې په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 114 پیخ حساب شوی. چارواکي وای په روان مریض کال کې په کابل او ولایتونو کې د یو بهرني په ګډون څلور خبریالان او د رسنۍ او کارکونکو په بیلابیلو پیخو کې وژل شوی دي.
په خوخي سره چې په دغه دوره کې د خبریالانو د وژلو کچا د خینته ته شو دي چې د خوخي زاید او هله باندې چې نور د حس او خبریال وژلو شاهدونه اوسو. د نیونو په برخه کې متاسفانه کچا بیخي زیاته شوې او چې اگر چه په دغه آخري ورځو کې دغه کچا را دید شوې دی، خو هیله من یو چې دا لړۍ هم پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې یو شمېر ژورنالیستان وایي د محدودیتونو سربېره متفاوت کال تجربه کړی دی.
په زیاته کچه خبریالان بدندو شوی دی او د ریپورتونو لمخې لکه څنګه چې دا یو معلومدار موضوع ده چې ډیری خبریالانو شقایي کارونه ته مخه کړې ده، نو پرسنې یو کې کاري فرصتونه په کمی دودي.
د راپورونو پر اساس پر افغانستان طالبان تر حاکمیت رهیسی د 508 انزوریزو غږیزو چاپی او انټرنیټي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. یو لامل اقتصادي او مالی ستونزې بلل شوې او ویل شوې چې ډېر سلنه نور رسنۍ هم د بندیدو په حال کې دي.
په افغانستان کې اطلاعات چې هغه ټول کنټرولي او افغاني ژورنالیستان په ډېره مشکل باندې هغه پېښې سره مخ کېږي. د هغوی د کره کولو لپاره له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د اطلاعاتو د لاسرسي پخوانی کمیسیون
د آزادو ژورنالیستانو انجمن پر راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د طالبانو لخوا د ګواښ 15 پیخي، د وهلو ټکولو 3 پیخي او ناڅرګند کسان لخوا د خبریالانو د ټپي کولو 3 پیخي په افغانستان کې ثبت شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. پنړی کې د حقونو لپاره د میرمنو مبارزه په افریقایي هیوادونو کې هم میرمنې هڅولې چې د خپل حقونو غوښتنه وکړي. د امریکا ژه خبريالې جمعه مجانګا په دې باب د نایروبي څخه دا رپورت راستولې دي.
د کینیا په ګډون په اکثریت افریقایي هیوادونو کې ډېر میرمنې په فارمونو کې کار کوي، خو د سلګي میرمنې شته چې د قانون لمخې وکړي شي هغه فارمونه چې دوی په کې کار کوي په خپل نام کې. په افریقایي هیوادونو کې د میرمنو لخوا د جایداد د درلودلو قانون لا هم په سمه توګه نه تطبیقیږي، خو میرمنې هیله لري چې یو ورځ به دا هر څه بدل شي او هغوی به وکړي شي چې په خپل نامه ځمکه او جایداد او یا لک تر لګه فارم ولري. د بیچي چې ګاندی په نامه یو میرمن چې سترګې د اوخ کو ډکوي امریکا غاک سره په امریکا کې د خپل ژوند د حق برخه کیسه وکړه چې څنګه خپل خپلوانو د هغه د خاون تر مړکېدو وروسته د دې سره دوکا وکړه او جایداد ترې واخیست. هغه چې اوس کونډه ده او و ماشومان لري وایي پوره 8 کالې د هیواد په محکمو کې حل ځلې وکړي چې د ځمکه بیرته د خپل خپلوانو نه واخلي. هغه وایي
دا زموږ د میرمنو لپاره یو غټه ستونزه ده. کچیرې یو شزه کونډه وي په خپل نامه ځمکه او جایداد نسی درلودلی. کچیرې تاسو په یو ځمکه کې خپل ټول عمر تیر کړی وي خو بیا هم تاسو ته په پرلپسې توګه ویل کیږي چې دا ځمکه ستاسو نه ده، نو زه د خپل هیواد د جمهور رئیس څخه غواړم چې زموږ سره مرسته وکړي څو موږ وکړی سو چې ځمکه او جایداد ولرلی سو.
سره لدې چې د کینیا په ګډون د افریقا په یو شمېر هیوادونو کې د قوانینو لمخې میرمنې کولای شي چې جایداد ولري او هغوی ته د حقونو ضمانت هم ورکړل شوی دی، خو ګڼ شمېر میرمنې وایي هغوی چې کله د جایداد اخیستو یا درلودو غوښتنه کوي د ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مدافع وکیله جودي تونګوري چې د دغو قوانینو په جوړولو کې همکاري کړې وایي لا هم د قانون د تطبیق لپاره ډیر وخت پاتې دی. هغه زیاتوي
For those who are in the large sector, I think
لکه چې ویل سی هر څومره چې یو شی بدلیږي په همغه اندازه په خپل حال پاتې کیږي، نو حتی چې دلته قوانین سته خو بیا هم میرمنې د جایداد په لرلو کې ستونزې لري او هغوی په قضایه ادارو کې هم ګڼ شمېر مشکلات لري.
د افریقا په لوی وچه کې ډېر میرمنې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې کار کوي او د همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه ګټي. اوس په افریقا کې یو کمپاین پیل شوی چې هدف یې میرمنو ته د جایداد په برخه کې د حق غوښتنه ده. ناشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
قدر من اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن ویل د 2014 کال لسان را په دې خو کال چې روسي د یوکران د کریمیا په ټاپو وزمه باندې ارغال وکړه، په نتیجه کې د یوکران په ختیځ کې بغاوت ارکسترا کړ. روسي په کلکه خپل کوښونه پراخه کړل چې یوکران بې ثباته کړي او د دې دیموکراتیکو موسسو ته تاوان ورسوي. دا د یوکران په سیاست او انتخاباتو کې مداخله ده. انرژي او تجارت منع او بند شو چې د دې مشران ډار کړي او د دې په ادواو باندې فشار راوړي. له پروپاګند او غلطو معلوماتو نه یې کار اخیسته چې د بې باورۍ تخم وشیندي. د هیواد په مهمو بنیادي کارونو باندې سایبري حملې پیل کړې. روسیې د تیر مارچ د میاشتې نه را په دېخوا د یوکراین په سرحد باندې د پراخو نظامي قواو او تجهیزاتو ځای په ځای کول پیل کړل، چې په نتیجه کې د یوکراین دوه سیمې د روسیې لخوا په یو اړخیزه توګه د مستقلو دولتونو په حیث په رسمیت وپېژندلې، چې دا د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کار دی. سمدستی د دغه اعلان پسې پاوز په یوکران باندې تیری وکړه. په داسې حال کې د یوکران په خلاف د روسیې تیری پراخه شو، نو د امریکا او د دې د متحدینو او انډوالانو لخوا په روسیې باندې بندیزونه ولګول شول. د انرژي سکتور د روسیې ډېر مهم صنعت دی. د هیواد د صادراتو څخه باندې نیمایي حسابېږي. د دې طبیعي ګاز تقریبا 80% صادرات اروپا ته د بیلابیلو پمپلانونو لارې ځي. کرملین د فبروري د میاشتې په 3 نیټه وروسته له هغې په بې شرمانه توګه د یوکراین له خپلواکۍ نه سرغړونه وکړه. په ساده توګه د یوکراین د خاورې یوه برخه اعلان کړه چې دوه مستقل دولت هیوادونه به وي. آلمان اعلان وکړ چې دا به اروپا ته د ګاز د نوي پایپلان د دوهم نارت جریان تصدیق نامه بند کړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویلي، امریکا د آلمان په پریکړه خوشاله شوله چې د اړی اقدام وکړه چې د دوهم نارت جریان لپاره د تصدیق نامې پروسس بند کړي چې د پایپلان مخه به ونیسي چې عملي نشي. امریکا د آلمان او اروپایي اتحاد سره د سلام شروع نو وروسته د ای جی دوه ډوله ناد جریان باندې هم دغه راز په ماتیاس وارنګ د دې په اجرایه مامور او د شرکت په ګڼ شمیر مامورانو باندې بندیزونه هم ولګول. د دې معنا دا ده چې دغه کسانو شرکتونو ټول شتمنۍ چې د امریکا د قلمرو لاندې وي یا د امریکایي ادواو په کنټرول کې وي کنګل شوي دي، او امریکایانو ته اجازه نشته ده چې د دوی سره په ورکړه راکړه کې بخشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل، امریکا د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت لپاره په خپل ملاتړ کلکه ولاړه ده. زموږ اوسني اقدامات زموږ د ژمنې سره برابر دي. د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په نږدې همغږۍ په یوکران کې د دې غیر قانوني او ناپارول اقداماتو په ځواب کې به روسیې د پراخو عواقب سره مخامخ شي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.